رسوایو ورو ودیاو لوړ انفلاسیون سره ملاوه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلی زیږیدلی، د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې وه تر څو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسټري پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي، په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دندې ترسره کړي. د هند مرکزي بانک د رئیس او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړي دي. نوموړي همدارنګه د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ تر څو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت باغی واش جوړ کړی. دغه ژوبڼ چې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، 40 واشي ژوي او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هره ورځ لسګونه کسان د دغه ژوبڼ لیدو ته ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر زیاتیږي. جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولار لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژوو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیې اوسیدونکی سید محمد اغا د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ته راغلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره سړی ورښکاره کولی شي لیدلی شي. کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي چې مخامخ نه لیدلی، نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی. تفریح د کوچنیانو دپاره ډېر ښه ځای دی چې د سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هېواد دی چې خوشحالي وشی نه تر ډېره حده. نو چې داسې یو ځای نه جوړ شي، هم به کوچنیان راتلل لایسی، ام به غټان راتللی سی، یو غ ذهنی آرامګابی ذهنونه بیا آرام سی.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلې دي. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړیدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ ټول وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی. دا اوس تو ګوره دوی نه مختارشتي انسانان دي، مخلوق ته ورته راځي. انا دوی ته دغه شان دي راخه هم شهید متسته خپل بس په دغه منطقه کې مدلې ورڅنو داس دې دې زم دې څو غشای مړی دا ورته راغلی.
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول فارول سوالی کی معنا دا سی یو ځای ته پرې جوړ سی چې هر شی دا خو بغواش کی د بل شی د پاره د بل شی یو بل شی.
د کندهار شهر په درې مناهی کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا 40 وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډېر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي. د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډېر دي. او دغه لرم ګرځم واشي حیوانان لرم خو دا وسه کم دي، تقریبا 40 رقم دي، تر 50 رقم یې رسوم. ځکه چې موږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ، د کوم حیوانان ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډېره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوي دي. د ژوبڼ د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي، او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بدی خبرونه کی د کریسمس تر نړیوال دود تر څنګ به د ژمي په ورځو شپو کې د افغانانو د یو دود په اړه هم واوري.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو دغه وخت څخه به د سندلي رواج وي بیا تر دا اوسه پورې.
له پوهان نصرالله ستانکزي سره پر یوې نوې موضوع غږېدلی یم.
ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې دا ځینې متلونه را واخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم.
د اقرام مجلې دوهمه ګڼه چاپ شوه. د دې مجلې مسؤول مدیره فتنه ژوند وایي
زموږ مقدمه د زده کړې پوهاوي الهام یو مهمه سرچینه ووسو.
د امنې فنا شعر لرو.
زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم زه چې کله له نږدې نه درته ګورم.
دا اونۍ د نړۍ په ډېرو هیوادو کې د کرسمس جشنونه دي. کرسمس د عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې لمانځنه ده. په نړۍ کې د عیسویانو شمیر د سږ کال د عیسایو له مخې 2.3 میلیارده پورې رسیږي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 1.5% جوړوي. خو کرسمس په نړۍ کې هغه کسان هم لمانځي چې عیسویان نه دي، لکه ځینې مسلمانان، یهودان، بودایان او حتی داسې کسان هم لمانځي چې په هیڅ دین باور نه لري. د دغو لمانځنو له امله کرسمس د نړۍ په یوه ستر دود بدل شوی دی. خو دا دودونه په ځینو برخو کې سره ورته دي او په ځینو کې سره ورته نه دي. په ځینو هیوادونو کې کرسمس څو اونۍ وروسته لمانځل کیږي، یعنې د جنوري په 19 کرسمس کوي، خو په ځینو کې بیا دا تغییر یو دوه ورځې وي. د کرسمس د دودونو تر شا یو شمېر پخوانۍ افسانې پرتې دي چې همدا نقلونه هم د ګڼو نورو فولکلوریکو کیسو په څېر ډول ډول تعبیر شوي دي. مثلا د کرسمس ونه چې په دې شپو ورځو کې په نړۍ کې ګڼ خلک په خپلو کورونو، دفترونو او بازارونو کې شته دا نقل لري.
وو نو په زړو زمانو کې یو بزګر و چې د کرسمس په واورین موسم کې د یو وږي یخ وهلي ماشوم لاس ونیو. هغه یې کور ته بوتي خواړه ورکړل او چې په تن توت سو او په نس مور سو نو د ناجو ونې یو څانګه یې راماته کړه او پر مځکه یې کښېښوده. بیا یې بزګر ته وویل د کال دا ورځ دې له سوغاتونو ډکه. کله چې ماشوم لاړ بزګر ولیدل چې دا څانګه څرنګه غوړیږي او څرنګه په ونه بدلیږي.
د کرسمس د سپینچیرک سانتا کلاس کیسه هم دې ته ورته غوندې ده او هغه داسې ده چې سانتا کلاس چې نیک عمله شخص له ماشومانو او بېوزلو سره به یې مرسته کوله. دا کیسه د سویډن او هالند په پخوانیو نقلونو کې ډېره یاده شوې ده او بیا د ځینو روایتونو له مخې د امریکا لور ته خپره شوې ده. دغه ډول افسانې د دې سبب شوي دي چې خلک دا دود وساتي، د کرسمس ونې کښتې او د کرسمس په ماښام ماشومانو ته سوغاتونه ورکړي. د کرسمس د دودونو ریښه پرته له شکه چې په عیسویت کې ده، خو د زمانې له تېرېدو سره په دې دود کې له یوې سیمې تر بلې پورې بدلونونه راغلي دي. مثلا یو عام دود دا دی چې په دې ورځ د کورنۍ غړي سره راغونډې شي. شاید داسې راغونډېدل زموږ په هیواد افغانستان کې عادي خبره وي، خو د پرمختللې نړۍ په بخت ژوند کې چې زوی یو ځای کار کوي، لور بل ځای په کار یا درس پسې تللې وي او پلار مور په خپلو کې سره یوازې پاتې وي، د کرسمس په ورځو کې د کورنۍ د غړو یو ځای کېدلو ته د دې سیمو خلک ورځې شماري. ماشومان بیا سوغاتونو ته هوسیږي، لکه زموږ ماشومان چې د اختر سوغات ته خوشاله وي. په کرسمس کې یو تغییر دا هم دی چې له یوې سیمې بلې ته خواړه بدلی شي. کوم خواړه چې په فلیپین کې په کرسمس کې خوړل کیږي هغه په امریکا کې نه خوړل کیږي. حتی د لویدیځو هیوادونو د کرسمس خوراکونه ډېر سره ورته نه وي. د کرسمس په ورځو کې خلک سوغاتونه یو بل ته ډالۍ کوي، چې له دې امله په هغو ښارونو کې چې کرسمس لمانځل کیږي نږدې میاشت مخکې بازارونه تاوده وي، یعنی بیروبار پکې زیات وي. په اروپا کې د کرسمس د ورځو یو دود دا دی چې د ښارونو په مختلفو سیمو کې د ښاروالي لخوا وړې وړې غرفې خلکو ته ورکوي. هغوی د خپلو سیمو خواړه او لاسي صنعتي شیان پلوري چې په دې ډول یو شمېر کسان څه پیسې پیدا کوي او په بازارونو کې هم د خوراک له پلوه هم د ډیزاین له اړخه د کرسمس په ورځو شپو کې تغیرات راځي. د کرسمس پر دود د ټکنالوژۍ اغېز هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. مثلا ویل کېږي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله دا ورځ لمانځل کېدې نو خلکو به ډېرې شمې بلولې. نن سبا شمې شته خو رنګه رنګه څراغونه په ښارونو، واټونو او کورونو کې لګېږي، لکه د افغانستان د سولې د کلونو په جشنونو کې چې به د جشن سیمه څراغان کېدله. پخوا به د کرسمس په ورځ ځوانانو کارتونه د سوغاتونو په ډول تبادله کول، نن سبا تر ډېره کارتونه آنلاین وي. د ژمی له را رسېدو سره په نړۍ کې د کرسمس له دوده د افغانستان د ژمي یوه دود ته مخه کوو. سندلۍ ته چې د ډېرو په باور د کورنیو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تېرېدو ښه وسیله ده. په کندهار کې د ژمي په را رسېدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسېدونکي سندلۍ د ګرمېدو یوه دودیزه او مشهوره وسیله بولي چې په ژمي کې پرې ځانونه تودوي. صادق رشتینی راپور لري.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو له پخوانیو او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
تقریبا نیو سانتی ده یو متر
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاري. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجارۍ کسب کوي، وایي سندلۍ جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دي. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن دی، یعنې بازار دی، سندلیانې ښه خرڅېږي، ښه بازار لري او غټې کوچنۍ سندلۍ پکې شته چې هر یو ځان جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیانې د 2000 څخه نیولې بیا تر 1800 1500 پورې شته، کوچنۍ سندلیانې په 300 1500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 سندلۍ په هغه ډبلې خرڅېږي غټ سندلۍ، او کوچنۍ چې دي هغه د ورځې لاس 15 تر 20 پورې خرڅېږي.
سندلۍ د لرګوی څخه جوړ شوی میز ته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یوه تخته لري. په سندلۍ کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنۍ بخاري ښودل کیږي او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلۍ جوړوي او پلوري، وایي سندلۍ د بخاري په پرتله کم مصرف کوي او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسېدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړېږي چې خالي لرګی و تخته سره میخلیږي، یو داسې جوړېږي د ماشین جوړي، هلته په سري وزبانه سره اغوستل کیږي، هغه اغوستل شوي جلا بیه لري او د میخ والا جلا بیه لري. نو دغه میخ والا چې دي دا په ریټ کې وسار ځانه دي، هغه اغوستل شوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو. معنا د بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالیو څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي، او د سری وزبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا ښه شی دي، کلک شی دي، نرخ یې یو څه درغه بل اضافه دي درغه میخ والا.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره اغېزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید ګل د کندهار یو سپین ژری اوسېدونکی وایي سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو د هغه وخت څخه د سندلی رواج وي بیا در اوسه پورې، اوس خو بیا وخت اصري شو، دا ګیسونه پیدا شول. پخوا به اورو غرمه بیا ډوډۍ پخه کړل، هغه اور بیا راواستې په یو پیاله کې د بیبي سره کښېښولې، نو په دغه غرمې د ډوډۍ څخه استفاده کول. اوس بیا لانجې دي، دا د ګیس استعمال دي تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډېر کم اقتصادي تمامیت، ډېر کم مصرف کی په بخاري په پرتله باندې. انو ګرد مومنان پر ټول کمل مان راځم باندې راټولې.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وايي د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري وسنه لري، نو سندلی ورته غوړه ورزانه وسیله ده.
سندلی نو د دوی شه دی او لښ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بار نو بیا موږ مومنان پنه نه وځو دا انګټي وسنه لرو خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو څه پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر.
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدله وي خو ژمی یخ او سخت وي چې دغه ولایت اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سون توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي. د دې دودیزې وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده، بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي سبب هم ګرځي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د آزادي رادیو مجلې په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم، خو سمدستي د متلونو پاړه. متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي. متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند، کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یو نسل بل ته انتقالي شي. د متلونو یوه ځانګړتیا دا ده چې روان وصل کیږي، یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهمه وي. د متلونو د اهمیت په اړه د خبرې کیږي چې د یو ولس د ژوند تجربې او لیدنې کتنې له یو نسله بل ته لیږدوي، او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندی ساتي. د متلونو په اړه یو ژور بحث دا دی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي. یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي، ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي، ځینې د قراردادونو په باره کې، همداراز د ورځني کار او مزدوري په اړه متلونه شته. د ظلم او تیری په باره کې هم متلونه شته، لکه څه چې کری هغه به ریبي. په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي کار کړی دی. په حقوقي سیستمونو کې منابع، قوانین دي، دودونه دي، د قاضیانو مخکنۍ پرېکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي، نو متلونه خو په دې سیستم کې نه راځي. څرنګه اعتقا پرې کېدای شي؟ له پوهان ستانکزي څخه به واورو.
کله کله خپله د عرف کلتور او همدارنګ فلکلوري مسائل حتی وجیزي دا حقوقو ته ور داخل شوي دي. یعنی د حقوقو قواعد نسبتا نوي دي، په دې معنا چې دغه نه مخکې دیني قواعد وجود درلودلی دي، عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګ اخلاقي قواعد وجود درلودلی. په جنس قواعد چې مطلقا له عرف نه اخیستل شوي دي او تبدیل شوي دي په حقوق باندې، موږ په ځانګړي ډول داسې وایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دیني قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کوي، کله چې په یو قانون کې داخل شو د ده شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي، یعنی رسمي بڼه ځانته غوره کوي. په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې، له هغې جملې نه د موږ په ژبو کې یوه لویه برخه ده او د شیان دي چې پرتله کېدای سي د حقوقي قواعدو سره. سره له دې چې هیڅکله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې، هغه مقایسوي ډول مقایسه کېدای سي. او یوه ځانګړتیا یې دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده. نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې استعمال اساسته ورته درلودلي داسې متلونه را واخلم او له حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم، مستند کړم، حتی په ځینو معدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصولو سره مقایسه کړم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکړم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال راته راکړئ؟ مثلا کوم متل؟
موږ ډېر زیات لرو، هغه شیان چې ما را ټول کړي ښایي دي سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو، په پښتو کې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ موږ په حقوقو کې په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرزند خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ کله کارو په افغانستان کې هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کې درې ډوله ده، یا سببي ده، یا نسبي ده، او یا هم رضایي. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ تاسو فرزندي په نامه ساتي ولو له وړکتوب نه یې ساتي، دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کېدی سي، او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده. او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان پورې متو. دا په دین کې هم ناجایزه ده او د موږ په حقوقي نظام کې. یا مثلا په وهلو څوک نه سمېږي. ګورې په حقوقو کې خشونت تاو تخوالی مطلق منه ده، پر دې ارتباط نړیوال کنونسیونونه وجود لري. دغه متل تقریبا دغه ټول د خشونت ډولونه ځان سره اخلي. یا مثلا وګورئ چې د دو ښځو وي ځان کنن به سخت وي. دلته د تعدد د زوجاتو سرله د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي. زموږ په ټولنه کې زموږ په حقوقي نظام کې اما شرط ورته دي چې باید عدالت تعمین کړي. دا داسې ښیي چې یو چا دوه ښځې درلودې ده په طبیعي ډول عدالت نه دی کړی او د همدې لپاره به ځان کنن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې، په نوم د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف ته دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک سره کوي، توکیې په جریان د محکمې کې. دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي دعوا به د چا سره وي. یعنی که قاضي طرف ونیسي خپله بېطرفي لاسه ورکړي او تلقین او تفهیم وکړي، تا دعوا به بې له چا سره وي. یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې په دموږ په متلونو کې راغلي دي، او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده. موږ د حقوق د معنا د پاره شپږ ویشت معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحاتو او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلفې معناوې په ورته وخت کې ورکړي، نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخته کېږي نه؟
ګورئ، معنی دې ویلي چې مطلق یو متل دې واخیستل شي او قانون ته در واخیستل شي. یو او بل تاسو وګورئ، کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نشته، نورو موارد کې موږ حقوق لرو. یعنې د حقوقو یوه بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایئ، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح هغه ابجکټیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه به ورته اشاره وکړم. د مور غیږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي. اول د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کې ورته وایو رضاعت، یا د شیدو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم تربیې لاندې ونیول دي. د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنی منظور دا نه ده چې مطلقا دا متل په عین عباراتو، عین کلماتو، عین اصطلاحاتو راوړل شي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا دی چې عمومي خبرې پکې وي، نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو ته ضرورت دی. داسې نه ده؟
داسې ده. اجازه راکړئ یو بل تفاوت ته زه فکر کوم. تاسو سره په کوم بل پروګرام کې هم دا مسله شریکه کړې وه. موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بله قاعده. د هر حقوقي قاعدې دپاره د اصل موجودیت حتمي ده. مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلوي، دا یو اصل ده. اوس د دې د تنظیم دپاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي، په صلحاو، په لسحاو، چې د هرې ټولنې د غوښتنو سره، د حالاتو سره، د اعتقاداتو سره، د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي. اما اصل تغییر نه خوري. موږ اصل هغه شي ته وایي چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي، او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل ده، او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تړلي وي. خپل نظره په ډېرو مواردو کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ اماده دې په رڼا کې په سلهاو نور قواعد وضع کېدای سي چې هغه کېدای سي د حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس سي.
افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو، ممکن یو متل په یوه سیمه کې یو ډول تعبیر شي په بله کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر داسې متلونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې یا مختلفو ژبو یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مختص عرض کو خدای د حق ملګری دی، موږ په تاریخ لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دو برخو د تاسو پختنه په ارتباط ویشو. یو عام دی چې له ټول ټولنه ته ټول انساني جامعې ته واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي دا اصل ده، یا خپل ازادي او اصل ده. او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې هغه کېدای شي ټولنه ته خاص وي او قشر ته خاص. بناءً د ما منظور له دې نه دا نه ده چې حتما دغه ټولو متلونو نه د افغانستان په حقوقي قواعدو کې استفاده وشي. دوه موخې لرم. یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ منعکس شي، او بل د حقوقي قواعدو یې تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وشي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانوني منعکسوي او کوم بین المللي سند منعکسوي. دا په د معنا نه ده چې نو یاد چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړیو پیړیو مخکې دا درلودلی دي.
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخښونکي دي، همداسې ده؟
همداسې ده. بلې خوانه دا باید وښیو چې موږ متلونه د زمانو په تېرېدو سره لا هم د استعمال وړ دي او کولی شي ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهاند ستانکزي څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جنید شریف او د کرکی اکاډمی د شعر د جایزو د ګټونکو امنه فنا شعر د دوی په شخ.
د امید لدریته ندرت ګورم، د امید لدریته ندرت ګورم، د مئن زړه د کعبې نه درت ګورم، چې مسترګې دې نړۍ ته غړولې د هماغې زمانې نه درت ګورم، ستا دیدن ته مې خزان وختونه تیر کړل، ګل اوس له تلوسې نه درت ګورم، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، زه یم ناسته له خیمې نه درته ګورم، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، چې د اوښکو له پردې نه درته ګورم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه چې کله د نږدې نه درته ګورم، دا زما د تاندو هیلو قاتل ته یې د ارمان د هدیرې نه درته ګورم، زه به شم درنه فنا ارمان به وکړې زبا شم در نفنا ارمان به وکړې لروانه قافلین در تګورم لروانه قافلین در تګورم د امید لدریچین در تګورم د مېن سره لکابین در تګورم چې مستر کې دې نړۍ ته غړولی لهماغې زمانې نه درته ګورم لهماغې زمانې نه درته ګورم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې په خپل ږغ په ازادي راډیوي مجله لورولی و.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د اقرام مجلې د لومړي کال دوهمه غنه خبره شوه. په دې مجله کې یوازې تنجونو او میرمنو لیکنې خبرې شي. د اقرام مجلې د دوهمې غنې د مطالبو په اړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسؤل مدیر فتحه نشوان څخه واورو چې له لومړۍ غنې سره یې توپیر څه کړی.
اقرام مجله د ښځو د ږغ پورته کولو وړتیا او ښکاره کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه دا ده چې د زده کړې پوهاوي الهام یو مهمه سرچینه واوسو او دا مجله دوې برخې لري. په یوه کې علمي او بله کې ادبي لیکنې خپرو او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین لا منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده او د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی. او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی ده د تېرې ګڼې په پرتله.
د مطالبو د محتوا له اړخه د لومړۍ او دوهمې ګڼې توپیر که څه توضیح کړئ. نور
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې ته مو په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربیره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکې کیسې، علمي، طبي شعرونه، مرکې او بایوګرافي پکې شامل دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالبو راټولول ممکن سخت وي. په تیره بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خپروي نو اخلي شوند د مطالبو پراخوندولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت ته اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې دې خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یوه ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري، نو اقرام مجله څنګه توزیع کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توزیع کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینهوالو ته وړاندې کوو او ځینې لیکوالو ته چې په ټولنه کې الهام بخښونکې وي بیا یوه ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتې ته ورلیږو. لکه تېره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي اغلی تقوا برهان شاکوري ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بله ګڼه به کله خپرې شي؟
درېیمه ګڼې لپاره ملاقات پیل کړی نه دی او د پلان له مخې به هغه د ژمي په موسم کې خپره کړو، ځکه موږ هره ګڼه په هرو درېیو میاشتو کې خپرو. هڅه مو دا ده چې په راتلونکي ګڼه کې د موضوعاتو لا ښه تنوع او کیفیت وړاندې کړو.
اخلي ژوند مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
تمثیلی کیسه د مستقیم بیان پر ځای په غیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي. یعنی تمثیل هغه حکایت او روایت دی چې ظاهري معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثیل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید د تمثیلي کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه او شی. تر ډېره په تمثیلي کیسو کې د ژورې معنوي، اخلاقي یا اجتماعي پیغام د رسولو هڅه کېږي. د تمثیلي کیسو کمال دا دی چې لوستونکی دې ته هڅوي چې خپل ژوند، ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومند یوه تمثیلي کیسه لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
حمید زوړ دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل: وه هلکه، ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو. په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل: ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل: مه وېرېږه، زه یو جادویي مرغۍ یم، دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هېڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل: ستا خبره سمه ده، زه هېڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هېڅ هم نه لرم. مرغۍ والوته، د حمید تر مخ د نیالګي پر یوه خوچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل: غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شو. ورو یې وویل: په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو. دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل، ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلي کوټې درلودې، اولې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې، یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته یې سپینه قاچ شوې پاکه بلستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل: ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سر ایښې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه، او په خوند یې وویل: هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل: دا یو جادوي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو یې غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل: هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سروالو ته ول کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. ده به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل له وریجو، سرو کلو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګه خوړو ډک و. حمید به ټوله ورځ دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسهداره شو. وروسته یې نوکران ونیول، د پچانو غوندې هسک او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه، ځمکې واخیستې، او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېده، خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووتې، ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېد. نوکرانو احوال راوړل چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی، او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نزړه هغه ځان تر ورووت. شېبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې، او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل: زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چا ته یو روپۍ هم نه ده ورکړې، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره، او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل: د خدای لپاره، یتیم یم، د خوړو لپاره هېڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه: له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالود، د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې، په اسمان کې تالنده برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو، یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ، نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و، نه ماڼۍ و، نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنی وشوه. ځان ته یې وکتل، هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار و ډنګر ښکارېده، هېڅ هم نه و ورپاتې. دا وخت د مرغۍ غږ واورېد: ته باید دومره نه وای مغرور شوی. حمید یو دم وژړل، او په ژړا کې وویل: توبه می ده بیا ودا سینه کو ما بیرو تشتمن کا خمرغه الوتی ول لری د حمید په خانه زړه جونګړه ښکاری ده.
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده. البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څانګې راډیوي مجلې ته استولې وه، خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلی خبرونې مو خدای مل.
پیاله نس کوروم دې تشوم ما خودن نصیبا بدلا وم دے قبل وما خودنا نصیبا بدلا وم دے قبل وما خودنا پیالے نسکورا وم دے تشوما خودنا پیالے نسکورا وم دے تشوما خودنا دیرا زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما زندان نڑو دے நடவும்தே ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் ஆகுதேன ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் ஆகுதேன பியாலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் ஆகுதேன پیالے نسکورا وندے تشوما خودین نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودین نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودین پیالے نسکورا وندے تشوما خودین پیالے نسکورا وندے تشوما خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خودنا تندیا مت وم دے لگو ما خودنا پیالے پیالے پیالین سورو مت شو مت دن پیالین سورو مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے.